د ایران د اسلامي جمهوریت غاک
محترم اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د او اویایم او ات اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوړه کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د بخون کې لوی خدای په نامه. ګرانو او قدرمنو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به وي. دا دی زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د شعبان یا شوقدر د میاشتې له 15 او د 2022 میلادي کال د مارچ له 13 نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په وو، د پاکستان په 9 بجې خبرونه اوري، چې په کې له افغانستانه یو خبري رپورټ هم لرو. بیا به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتن په خلاف د امریکې د نفسیاتي جنگ زیاتېدل تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ورته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یو کتنه وکړو. له دې وروسته به د قرآن پلوشې نومې لړۍ یو بل پروګرام واورئ، او په آخر کې به د حضرت امام مهدي علیه السلام د میلاد په مناسبت یو خاص پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. نو هیله ده چې دا خپرونه مو تر اخیره د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. لومبه هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران استازي وویل د جنرال سلیمانی قتل له ترهګرۍ سره مبارزې ته سخت زیان ورسوه. امریکې ویلي دي په راتلونکو څو ورځو کې د ایټمی موافقې حصول امکان لري. او د ایران د سفارت سرپرست او د طالبانو د موقت حکومت داخله وزیر سره ولیدل. عزتمنو دوستانو، نن د شعبان یا شوقدر د میاشتې 15 نیټه د ولایت او امامت د اسمان د 12 ځلانده ستوري حضرت امام مهدي علیه السلام میلاد دی. امام مهدي علیه السلام د 255 هجري قمري کال د شعبان په 15 نیټه سهار وختي په سامره ښار کې دنیا ته راغی. د هغه حضرت بزرګوار پلار امام حسن عسکري علیه السلام او مور بیبي حضرت نرجس خاتون سلام الله علیه وا. هغه حضرت له ولادت نه پس تر 15 کلونو پورې د خپل بزرګوار پلار تر سرپرستۍ لاندې په نیمه مخفي توګه ژوند کاوه. په 2008 هجري قمري کال کې د حضرت امام حسن عسکري علیه السلام له شهادت وروسته د خدای پاک په مرزه او حکمت سره د غیبت صغرا دوران شروع شو، او تر 329 هجري قمري کال پورې دوام پیدا کړ. په دغه دوران کې حضرت امام مهدي علیه السلام د خپلو څلور تنه نائبانو په ذریعه سره د خلکو د چارو چلولو ته دوام ورکړ. د هغه بزرګوار امام د غیبت کبرا دوران هم له 329 هجري قمري کال نه شروع شوی دی او تر اوسه دوام لري، او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم د فرموداتو له مخې چې هر کله خدای پاک وغواړي په آخره زمانه کې چې معلومه نه ده دنیا ته ظهور کوي، او دنیا به له عدل او انصافه ډکوي څنګه چې مخکې له ظلم او بې انصافه ډکوي. د حضرت د قدرمن امام حضرت امام مهدي علیه السلام د میلاد په شپه ورځ د ټول ایران په هر سیمه کې په تیره بیا په مشهد مقدس خار کې د اتم امام حضرت امام علی رضا علیه السلام، او په قم مقدس خار کې د امام رضا علیه السلام د خور بیبي حضرت بیبي فاطمه معصومه سلام الله علیها په مبارک روزو کې د حضرت د میلاد جشنونه په شاندار توګه لمانځل کیږي. په خاصه توګه په جماعتونو او سپېڅلو ځایونو کې خلک شپې په ویښه تېروي او د خدای پاک په درگاه کې د قرآن مجید په تلاوت او نور عبادتونو او دعاګانو بوختېږي. موږ د ایران د اسلامي جمهوریت د ریډیو ټلویزیون د ادارې لخوا په خاصه توګه د پښتو خپرونې د کارکوونکو لخوا د نړۍ ټولو مسلمانانو په خاصه توګه د محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم مینوالو او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایو. د ملګرو ملتو د بشری حقوقو د شورا په غونډه کې د ایران استازي وویل د امریکای لخوا د جنرال قاسم سلیمانی شهیدولو له سیمه ییزې ترهګرۍ سره مبارزې ته سخت زیان ورسوه. د تسنیم خبری جان د رپورټ له مخې میرمن مریم یوسف سفری د اجتماعي ځپل شوو ولسي ادارې د بیانیې په لوستلو سره وویل د ترهګرۍ او توندلاریتوب کارنده هر ورځ په یو نوي شکل کې څرګندېږي. په دغه بیانیې کې راغلي دي عراق ته په سرکاري سفر کې د جنرال قاسم سلیمانی شهیدولو د نړیوالو حقوقو ټول اصولو او قواعدو ته سخت زیان ورسوه او د سیمې په امنیتي مخربه اثرات وکړل او کمخکله ترهګرۍ څخه د امریکې د ملاتړ په اړه شک موجود وو نو په دغه قتل سره په سیمه کې د شورش رامنځته کولو لپاره د امریکې مقصد حاصلول د سولې امنیت او بشري حقوقو خلاف ورزي ټولو ته مخکې نه زیاته په ډاګه شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا نه سلویختم غونډه پرون په جنیوا کې د مختلفو هیوادونو د اولسي تنظیمونو د بیانیو په لوستلو سره ترسره شوه. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د امریکې د خارجه وزارت یو ویان ویل واشنگتن برجام اټمی موافقې ته د ستنېدو په درشل کې دی او د مشکلاتو باوجود پر راتلونکو څو ورځو کې له ایران سره د اټمی موافقې ترلاسه کول امکان لري. ایرنا خبری اجانس رپورټ له مخې د امریکې د خارجه وزارت د یو ویان په نقل سره چې غواړي نومي سرګن نشي د نیوز ویک سایټ رپورټ ورکر د ویانا په خبرو کې ډیر پرمختګ شوی دی او موږ د یوې احتمالي موافقې ترلاسه کېدو ته نږدې شوي یو. هغه د روسیې په خلاف د امریکې د بندیزونو په برجام اټمی موافقې د هغو د احتمالي تاثیر په اړه وویل واشنگتن به ضروري اقدامات ترسره کړي چې دا اطمینان حاصل شي چې د امریکې بندیزونه د غیر امریکایي کسانو او ادارو لخوا چې له اټمی موافقې سره اړوند دي د اټمی پروژو او فعالیتونو په اجرا باندې تاثیر ونه کړي. البته موږ به په ایران کې په اټمی پروژو کې د روسیې مشارکت چې د برجام د اټمی موافقې د پوره اجرا کېدو یو برخه ده بایکاټ نکړو. د په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال او سرپرست او په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د کورنیو چارو وزیر سره کتنه او د ایران او افغانستان په ګډو پولو کې د رامنځته شویو مشکلاتو په اړه خبرې اترې وکړي. د فارس خبری اجانس د رپورټ له مخې په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال او سرپرست سید حسن مرتضوی د طالبانو د موقته حکومت داخله وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې د ایران د پوځیانو او د طالبانو د موقته حکومت د پولیسو ځواکونو ترمنځ رامنځته شویو ځینو پولیسو مشکلاتو ته په اشاره سره د ځینو پولیسو غلط فهمیو د هواري لپاره زر تر زره د ګډې پولیسي کمیټې جوړولو غوښتنه وکړه. د طالبانو د موقته حکومت د کورنیو چارو وزیر هم له دغه وړاندیز څخه په هر کلی سره وویل د طالبانو د موقته حکومت پولیس زده کړو او توانمنیو ته ضرورت لري او د ایران اسلامي جمهوریت په دې لړ کې په خپلو تجربو سره د افغانستان پولیسو ته زده کړې ورکول شي. حقانی ځینو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو ته په اشاره سره وویل په سیمه او نړۍ کې حالات داسې لوري ته روان دي چې پکار دی په ټول توان سره له هر ډول جنگ او تاو تریخوالی څخه مخنیوي لپاره کوشش وشي او اجازه ورنکړی شي چې ځینې مستقبل قوتونه له سیمې او په تېره بیا افغانستان له وتلو وروسته له سیمې په مسلمانو ملتونو باندې جنگ او ناامنی مسلط کړي. هغه یو ځل بیا په دې ټکي تاکید وکړ چې د طالبانو حکومت به د افغانستان په خاوره کې له هر ډول ملیشیایي او ترهګریزي حرکت صرف جدي مقابله وکړي او اجازه به ورنکړي چې دغه هیواد له خاورې څخه د افغانستان ګاونډي هیوادونه او نور هیوادونه وګواښلی شي. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست هم په دغه کتنه کې په افغانستان کې د نشه ییزو موادو کر او د دغه هیواد له خاورې څخه ایران ته د هغو له قاچاق سره اړوند مسایل وڅېړل او د نشه ییزو موادو له قاچاق سره د مبارزې لپاره د ګډو ملګرتیو په باره کې موافقه وکړه. له بلې خوا د ننګرهار والی د ایران نه د مسایلو د حل لپاره مرستې غوښتلې چې په دې اړه زموږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
د ننګرهار والی له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د ایران اسلامي جمهوریت د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د ننګرهار والی د ویندو له دفتر رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ننګرهار والی حاجی مولا محمد نعیم خان په افغانستان کې د ایران اسلامي جمهوریت د سفارت مرستیال سید حسن مرتضوی سره په ګډه ناسته کې له افغانانو سره د ایران اسلامي جمهوریت د بشرپالو مرستو د قدرونې ترڅنګ په ډیپلوماتیکو، اقتصادي، ټولنیزو او علمي برخو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مرستو غوښتونکي شو. د والی د ویندوی دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ننګرهار والی د غراز ول د اسلامي امارات پر اطلو سره له افغانانو سره د بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه ګاونډیانو د مرستو لپاره تر بل هر وخت شرایط برابر شوي دي. په خبر پاڼه کې د غراز ول شوي چې په دې ناسته کې په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت د سفارت مرستیال سید حسن مرتضوی د ننګرهار والی نه په دې ولایت کې د همکارۍ د فضا رامنځته کولو له امله مننه وکړه او د خپل هیواد له لورې د هغه وړاندیزونو د پلي کېدو ژمنه وکړه چې د ننګرهار د والی له لورې وړاندې شول. په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت مرستیال سفیر د غراز جلال آباد د سفر پر مهال د ننګرهار له عامه کتابتون او د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکي غازی امان الله خان له مزار نه هم لیدنه وکړه. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. حامد کرزی افغانستان ته د سیاسي شخصیتونو د ستنېدو د کمیشن له جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر د طالبانو لخوا دغه هیواد ته د سیاسي شخصیتونو د ستنېدو د کمیشن له جوړولو څخه هرکلی کړی دی. د طالبان موقت حکومت چې د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالې ټولنې له دبو سره مخامخ شوی دی، د دغه دبو د کمولو په هدف سره د مولوي شهابالدین دلاور په مشرۍ د سیاسي شخصیتو د ستنېدو د کمیشن د جوړولو خبر ورکړ. طالبانو چې هم هغه شان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د دغه کمیشن د فعالیت د جزئیاتو او په دې باره کې چې څه ډول سیاسي شخصیتونه افغانستان د ستنېدو ته راضي کړي څه وضاحت نه دی کړی. طالب چارواکو له دې مخکې په ځلونو د افغانستان د مخکینو حکومتونو د چارواکو د ستنېدو غوښتنه کړې وه. په داسې حالاتو کې حامد کرزی هیواد ته د سیاسي شخصیتونو د ستنېدو د کمیشن له جوړولو څخه په هر کلی سره هیله څرګنده کړه چې طالبانو خاص کمیشن به د روغې جوړې او اعتماد د فضا پر رامنځته کولو سره د ملي فیصلو او د هیواد په پرمختګ او آبادونه کې د ټولو د مشارکت زمینه برابره کړي. د ښځو او کورنیو چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیالې له پاکستاني چارواکي سره ولیدل. دغو دواړو چارواکو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې د ښځې د مقام د کمیشن د شپږ شپېتمې غونډې تر څنګه کتنه او خبرې اترې وکړې. د ایرنا خبري اژانس د راپورټ له مخې د ښځو او کورنیو چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیالې میرمن انسیا خز علي د پاکستان د ښځو د ملي کمیشن له مشرې میرمن نیلوفر بختیار سره په کتنه کې د دواړو دوستو هیوادونو کلتوري او ثقافتي شراکاتو او په مختلفو سیاسي، اجتماعي، ثقافتي او اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو مناسب تعلقاتو ته په اشاره سره د ودې او پرمختګ په لاره کې د ښځو د توانمنیو او د هغوی د زیانونو او مشکلاتو د هوارولو په برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشرۍ د ښځو د معاونت فعالیتونه او پروګرامونه معرفي کړ. د پاکستان د ښځو د چارو او ملي کمیشن مشر هم د کار په چاپیریال کې د ښځو د سلامتۍ او امنیت د ټینګولو په هدف سره په اجتماعي او مدیریتي برخو کې د ښځو د مشارکت د زیاتولو لپاره د دغه هیواد کامیابیو ته اشاره وکړه او مختلفو ښارونو کې په دغې چارې باندې د څارنې لپاره د مرکزونو د جوړولو خبرې ورکړ. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د پیوتن په خلاف د امریکې د نفسیاتي جنگ زیاتېدل دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د امریکې ولسمشر جو بایډن د تیر چهارشنبه په ورځ له یوکراین سره د $800 میلیون نویو پوځي مرستو له اعلان وروسته د لومړي ځل لپاره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پیوټن جنگی جنایتکار وباله. جو بایډن لومبه دغه پوښتنې په جواب کې چې ولادیمیر پیوټن جنگی جنایتکار دی که نه وویل نه، خو سمدستی خبریالانو ته ورستون شو چې دغه پښتنې په حق له وضاحت ورکړي. کله چې خبریالانو بیا له جو بایډن پښتنه وکړه چې آیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن جنگی جنایتکار دی، نو د امریکې ولسمشر مثبت ځواب ورکړ او وی ویل زه فکر کوم هغه یو جنگی جنایتکار دی. د کریملین ویندوی د دیمیتری پیسکوف د جو بایډن دریسته په خبرګون کې وویل د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتن په حق له د ولسمشر جو بایډن وروسته سرګندونې د داسې حکومت دی یو مشر لخوا چې په زرګونو خلک په خپلو بمونو سره وژلې دي د نه منلو وړ او د نه بخلو وړ خبرې دي. امریکا نه یوازې په سیاسي، پوځي او اقتصادي ډګرونو کې روسیا له چیرن سره مخامخ کړې ده، بلکې همدا اوس په هغو سپکاوو او تورونو سره چې کاملاً د ډیپلوماټیک دود په خلاف دي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتن د سیرې د خرابولو کوشش کوي. امریکې په یوکراین کې د ماسکو د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته د روسیې په خلاف په پراخو اقداماتو کې او دغه اقدامات پراخ روان نفسیاتي جنگ ته غځولي دي، او په تېره بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن د دغو رواني او نفسیاتي عملیاتو او تبلیغاتو هدف دی. د امریکې ځینې شنان دي باوري دي چې د ولادیمیر پوتن په خلاف د جنگي جنایتکار لټکی د جو بایډن استفاده د واشنگتن د پخوانی دریض د بدلېدو نښه ده. د جو بایډن په شمول د امریکې چارواکو لدې مخکې د جنگي جنایتکار او د جنگي جنایت په شمول لټکو نیغ په نیغ له استفاده کولو ډډه کوله او ویلي چې وړومبه باید تحقیقات ترسره شي. خو د امریکې چارواکو په ښکاره ویلي دي چې باوري دي په یوکرین کې جنایت کیږي او په قصدن په ملکی وګړو باندې حمله کول جنگی جنایت ګڼل کیږي. په دا ډول داسې ښکاري چې د امریکې وروستی هدف دا دی چې په بنیادي توګه د روسیې د ولسمشر د شخصیت په خرابولو او د هغه په تورنولو سره هغه د سودان د پخواني ولسمشر عمر البشیر چې د هیګ د نړیوالې محکمې لخوا تر تعقیب لاندې دی په شان د ډیکټاټرانو تر حده راوغورځوي، او بیا په یوکراین کې د جنگي جنایتونو ترسره کول روسیې ولسمشر د دغو اقداماتو مسؤول معرفي کړي او د دغه محکمې لخوا د هغه د قضایي تعقیبونې غوښتنه وکړي. په 2021 میلادي کال کې واک ته د جو بایډن له رسېدو وروسته د امریکې او روسیې د تعلقات مخ په زورتیا او زوال دي او واشنگتن د روسیې په خلاف خپل دریځونه او اقدامات دوچنده کړي دي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غ ګلون. دوستانو زموږ خبرونه دوام لري، وسم هم د تاریخ نننې پانه ته کتنه کوو.
د تاریخ پانه ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، اوس هم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 15 او د 2022 میلادي کال د مارچ له 13 نیټې سره سمون خوري. یول سوا اتات یا کال پخوا د 255 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې په 15 نیټه د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو المسی د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام زوی او د بشریت د نړۍ ژغورونکی حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د عراق د پلازمینه بغداد په شمال کې په سامرا ښار کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. هغه حضرت د خدای د ګران رسول هم نام وو او تر ټولو مشهور لقبونه یې مهدی یعنی هدایت شوی او قائم یعنی قیام او پاتون کوونکی دی. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د خپل ژوند لومړی 15 کلونه د خپل پلار په څنګ کې تیر کړل. د امام حسن عسکری علیه السلام له شهادت وروسته امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د خلکو امامت په غاړه واخیست او د پاک خدای په حکم سره لسترګو پټ شو. هغه حضرت کابو نه شپېته کاله د خپلو خاصو استازیو له لارې له خلکو سره په ارتباط کې وو او د هغوی هدایت او لارښوونه به یې کوله. له دغې دورې وروسته امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د خدای په حکم د اوږدې مودې لپاره غیب شو او کله چې پاک خدای وغواړي او مصلحت یې وي راڅرګند بشي او په ټوله نړۍ کې به د الهي عدل حکومت رامنځته کړي. د حضرت امام مهدی علیه السلام د حکومت له مهمو خصوصیتونو څخه یو خصوصیت د عدل او انصاف ټینګول دي. د هغه حضرت د عدل او انصاف لمن به دومره پراخه وي چې د خلکو لوټل شوي حقوق به هغوی ته بیرته ستانه کړی شي او مځکه به له ظلم او تبعیض او بې انصافۍ پاکه شي. په همدې دلیل د امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف وجود د مبارک او پاڅون د هغو ظلم او ستم زغمونکو لپاره یوه ستره وسیله او هیله او امید دی چې له ظلم او ستم سره د مبارزې په حال کې دی چې په ښه ډول د ظهور زمینه برابره شي. پاک خدای هم د قصص د مبارکې سورې په 15 آیت کې داسې بندگانو ته زیری ورکول او فرمایلی دی: او موږ غواړو چې په مځکه باندې مستضعفینو یعنی کمزورې کړای شویو او مظلومانو باندې احسان وکړو او هغوی پیشوایان او د مځکې وارثان وګرځوو. نو ځکه د ایران په اسلامي جمهوریت کې د زمانې د امام یعنی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د میلاد نیکمرغه ورځ د مستضعفینو نړیواله ورځ نومول شوې ده. د تهران رادیو ټول کارکوونکي تاسو قدرمنو اوریدونکو ته خپل مبارکي وړاندې کوي. یوول 1414 کال پخوا د 398 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې په 15 نیټه د امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف څلرم استازی علی ابن محمد سمری چې یو تقوادار او فاضل عالم و لنړۍ سترګې پټې کړې. له دې وروسته چې امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د خدای پاک په حکم د خلکو له سترګو غیب شو، هغه حضرت لسکونه کاله د خپلو خاصو استازو په وسیله له خلکو سره ارتباط درلوده. سمری د زمانې له امام سره په وروستۍ کتنه کې له هغه حضرت څخه یو خط ترلاسه کړ چې په کې لیکلی و چې له هغه وروسته به د هغه حضرت لخوا بل څوک خاص استازی ونه ټاکل کیږي. امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف همدارنګه له خلکو څخه وغوښتل چې له دې وروسته د خلک په نویو پیښو کې له دینه باخبره عالمانو ته مراجعه وکړي.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت ګلون دوستانو د قرآن پلوشې نومي پروګرام شرف حاصلونو زموږ ملګري چمتو دي، پام ورته وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن پلوشي
جامع الغني المغني المانع الله کلونه اوریدونکو سلامونه مو ومنه د قران د پلوشو لایو بل پروگرام سره مو په خدمت کیو په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ د خدای په پزل په تیره برخه کې د قاف د مبارکې سورې اتم آیت ته رسیدلی وو په نننۍ برخه کې غواړو د دغه سورې له نهم تر پنځلسم آیتونو پورې تلاوت ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو په سر کې مو پام غواړو د قاف د مبارکې سورې له نهم تر یولسم آیتونو تلاوت ته هلته چې لوی خدای فرمایي
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
او مونږ لبرنا ډېرې برکتی او بنازلې کړې دي نو په دغه اوبو سره مونږ باغونه او د فصل دانې را زرغونې کړې او د کجورو ونې چې اوږدې لوړې دي په دې حال کې چې هغه لره لاندې باندې وږې دي د بندگانو د روزې لپاره او مونږ په دغه اوبو سره مړ خار ژوندې کړې دي هم داسې لقبرونو نه د مړیو راوتل دي
دوستانو د تیر آیت په دوام کې دا آیتونه د قیامت د واقع کېدو د امکان د وضاحت په مقام کې د پسرلی په وخت د بوټو په بیا راژوند کېدو استدلال کوي په پسرلی کې مړ او بیزانه تخم په مړې خاورې د باران د ورېدو د امله په خوځښت کې راځي او له خاورې سر راپورته کوي وروسته بیا په یو اوږد او پرباره ونې بدلیږي کروندګر د خپلې ډوډۍ او خوړو لپاره هغه ریبي او ترې استفاده کوي ونې هم په ژمي کې مري خو د سپرلي په رارسېدو او د باران په نازلېدو سره له همدغه وچو څانګو تازه پاڼې راژوندۍ کیږي او ډول ډول غوټۍ او میوې چې د نباتي ژوند نښه ده راڅرګندیږي قرآن په دوام کې فرمایي په قیامت کې له خاورې د انسانانو وتل هم همداسې دي د خدای په اراده د مړي د بدن زرې چې په خاورو کې خپرې وي د بوټو د دانو په شان له خاورې سر راپورته کوي او ژوندۍ کیږي دا کار نه ناممکن دی او نه هم د خدای د بې پایه طاقت په وړاندې ناشونی دی
محترم اوریدونکو له دغو آیتونو درې درسونه درته وړاندې کوو اول باران ډیره برکتناکه او ژوند بخونکې ښکارنده ده چې د ځمکې په مخ د ټولو مخلوقاتو ژوند من جمله د بوټو حیوانانو او انسانانو ژوند په هغه پورې تړلی دی دویم په ونو او میوو کې د خرما ونه او میوه خاصه ځانګړنه لري چې خدای تعالی نوم جدا جدا ذکر کړی دی دریم بوټي او ونې هم د شینکي او ښکلا سبب وي او هم د رزق او روزې او هم له مرګ وروسته د ژوند نښه ده سرګند ده چې کوم کسان چې د عبرت سترګې لري په دغو چارو کې غور او فکر کوي
اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد
عزیزانو اوس هم د قاف سوره له دولسم تر سوالسم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ هلته چې لوی خدای فرمایي
كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد
لدوین مخکې د نوح قوم او د کوهی والاو او سمودیانو د خپلو پیغمبرانو تکذیب کړی دی او آدیانو او فرعون او د لوط ورونو او د زنګله والا وو او د توبه قوم د دوی هر یو د رسولانو تکذیب کړي وو، نو زما عذاب پر ثابت شو.
دا آیتونه د خدای رسول او د ایمان خاوندانو ته د ډاډ ورکولو لپاره فرمایي، ګمان مکوئ چې یوازې د مکې مشرکان د اسلام د پیغمبر تکذیب کوي، دروغ یې ګڼي او نه یې مني، بلکې د حضرت نوح له زمانې تر اوسه همیشه پیغمبران دروغجن ګڼل شوي او مختلفو قومونو او ډلې په بیلابیلو پلمو د هغوی د حق خبره نه ده منلې او د الهي رسولانو په حقانیت یې اقرار نه دی کړی. البته دغه د حق انکار او تکذیب چې د دشمنۍ زد او تعصب له مخې وو به جواب نه دی پاتې سوی، او الهي قهر په مختلفو شکلونو په هغوی نازل شوی دی، ځینې په توپان او سیلی او سیلاب، ځینې په تندر او ځینې بیا په سخت زلزلې سره ځپل سوی دی.
له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، هم هغه خدای چې دغه با عظمته نړۍ جوړه کړې او انسان یې پنځولی دی، هغه ته یې د پیغمبرانو له لارې هدایت او لارښوونه کړې چې د کمال او ترقۍ لاره ووهي. په عین حال کې د حق منل په زوره نه دي، او په دې چاره کې انسان خپل اختیار او خوښې ته پرېښودل شوی دی. دویم، تیر قامونه چې پیغمبران یې ولیدل او د هغوی حقانیت ورته ښکاره شو، په دې وجه چې د پیغمبرانو انکار یې وکړ، د خدای په قهر اخته شول، دا د راتلونکو لپاره د عبرت یو درس دی. دوستانو، اوس هم د قاب سورې د 15 آیت تلاوت ته پام وکړئ، هلته چې لوی خدای فرمایي:
افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید.
آیا نو مونږ په اول پیدا کولو باندې ستړي شوي یو، بلکې دوی له نوې پیدا کولو نه په شک کې دي.
ډیر مشرکان او کافران خدای د انسان او جهان د پنځو کې په توګه پیژني او د هغه د وجود انکار نه کوي. دا آیت په همدې اساس فرمایي: آیا موږ ستاسو په لومړي پیدایشت ستړي او ناتوانه شیو وو چې ستاسو دوباره خلقت ونه سو کړای او په پیدا کولو کې مو پاتې راسو؟
محترم اوریدونکو، له دغه آیت نه هم درې درسونه درته وړاندې کوو. لومړی، په قیامت کې د انسان په بیا پنځولو کې د خدای تعالی په قدرت کې شک کول هیڅ بنیاد او دلیل نه لري، ځکه چې کوم ذات یو مخلوق پیدا کولی شي، د هغه د بیا پنځولو طاقت هم لري. دویم، له منکرانو سره په خبرو اترو کې باید د پښتنې لرودې کار واخلي چې هغوی په خپله په فکر کې لاړ شي او غور وکړي، ښایي په دې طریقه حق ومومي. او دریم دا چې د قیامت منکران د خپل ځان په انکار هیڅ منطقي او دلیل نه لري، بلکې خپل شک او دوزړتوب د خپل انکار دلیل ګڼي.
ګلونو اوریدونکو، ستاسو د نظرونو او وړاندیزونو په تمه تر بل پروګرام مو په لوی خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مونږ له تهران ریډیو ته نه تاسو ته مخاطب یو. ګلونو دوستانو، اوس هم د حضرت امام مهدی علیه السلام د میلاد په مناسبت یو خاص پروګرام تاسو په امره ګرځو.
د
د نړۍ ژغورونکی. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د شعبان یا د برات د میاشتې د 15 نیټې په شپو ورځو کې دغه ورځ د نړۍ د ژغورونکي حضرت امام مهدي عجل الله تعالی فرجه او شریف د نیکمرغې زوکرې له کلیزې سره برابره ده. په همدې مناسبت تهران رادیو تاسو ته د مبارکۍ په ترڅ کې یو ځانګړی مطلب برابر کړی چې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، حضرت امام مهدی علیه السلام د 255 هجری قمری کال د شعبان په 15 نیټه د سهار پر مهال د عراق په سمارا ښار کې نړۍ ته سترګې وغړولې. حضرت مهدی علیه السلام هماغه امام دی چې وعده یې ورکړل شوې ده، او د خدای په امر به هغه وخت چې یوازې هغه ذات ترې خبر دی له اوږده غیبت او وروسته راڅرګندېږي، او نړۍ به په خپلو مبارکو لسونو له ظلم او ستمه وژغوري، او د امنیت او عدالت په ګڼې به یې پسللي. سلام او درود دی وي د هغه حضرت په پاک ذات، او سلام دی وي پر هغو چې منتظر دي د هغه حضرت عدل او انصاف له جامع خړو بشي. د خدای د آخري حجت او په درسته نړۍ د یوازیني عدل راوستونکي او له ظلم او زیاتې او انسان د ژغورونکي امام مهدي علیه السلام زړوکړه دی تاسو ټولو ته ډیره ډیره مبارک وي.
ګلونو اوریدونکو، یو ډیر زوړ آرمان چې د انسانانو په زړونو کې غورزنګونه وهي د یوې داسې نړۍ جوړېدل دي چې له جنګونو او شخړو پاکه وي. انسان همیشه د امنی او آرامۍ نړۍ لیواله پاتې شوی چې په کې په اوسایني او آرام سره ژوند وکړي. اسلام تر ټولو د ورستی او بشپړ دین په توګه د دغه شان آرمانی او ایدال ټولنې جوړښت د امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف په حکومت کې بیان کړی دی. د انسانیت په تاریخ کې په مطالعه سره پوهیږو چې کفر، جهل، ظلم، بې امنیتی او فقر هغه لوی تاوانونه و چې انسان ورسره په خپل ژوند کې مخامخ و. د امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د حکومت اصول او چورلیز د دغه تاوانونو ختمول دي. په بله ژبه هغه حضرت برازي چې د توحید مفکوره پراخه کړي، علم خپور کړي، د ظلم بنیاد ونړوي، د عدالت او عدل خوک شربت په انسانانو وچشي، نړیوال امنیت انسان ته وخی، او د نړیوالو لپاره هوساینه او آبادی ډالۍ کړي. د خدای بندگی او عبودیت او د تاغوت لمنلو ډډه کول د ټولو الهی پیغمبرانو لومړی خبره او آخري مقصد و. د اسلام پیغمبر هم د توحید عظیمه کلمه د خپل کار اجنډا وګرځوله، او د هغه چورلیزې په ژوند کې د کامیابۍ شرط وباله. د امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف په ژوند کې اصلي او مهم هدف د توحید په سیوري کې واحد حکومت دی. انسان یوې ایډالې ټولنې ته د رسیدلو لپاره اول باید یو ګډ باور پیدا کړي. یوازنی باور او عقیده چې مختلف قامونه او توکمونه یو بل ته نږدې کولی شي، د خدای په یووالي عقیده او په ژوند کې د هغه محور ګرځولی دی. دا هدف په کامله او جامع توګه د امام مهدی علیه السلام له لورې تحقق موندلی شي. حضرت امام صادق علیه السلام فرمایي: په خدای قسم کال چې زموږ د کورنۍ مهدی راشي او خپل هر اړخیز نظام خپور کړي، د هغه حکومت اصول به توحید او د شرک ختمول وي او د ولسونو او دینونو ترمنځ اختلافات به وتوقي او ټول دینونه به یو دین شي. د امام مهدی علیه السلام جهانی حکومت د وحی د تعلیماتو او دینی ارزښتونو په اساس د نړۍ په ډګر کې راڅرګندیږي. په دغه حکومت کې به قانونمندي، عدل او احسان، ټولنیز تعاملات، امنیت او اقتصادي هوساینه ټول د توحید او یک یوازنی خدای منلو په چوری لیز راګرځي.
خواګوردونکو د حضرت امام مهدی علیه السلام د حکومت دوهم چولیز علم ته ارزښت ورکول او له جهل سره مبارزه ده. له هغه ټولې پراختیا سره چې نن سبا د انسان علم پیدا کړي، دا اعتراف کولی شو چې دغه علم ناقص او نیمګړی دی. د بشر علمي لوی مشکل له روح سره د هغه ناغږملتیا ده. د لویدیځ د ځینو مفکرانو په تعبیر لکه الکسیس کارل چې وایي، په نننۍ دنیا کې انسان له علمي ترقۍ سره سره له خپلو روحي او معنوي اړتیاو غافله پاتې شوی دی، او هر څومره چې صنعت او ټکنالوژي ترقي کوي، دې ته په پام سره چې د انسان له روحي اړتیاو سره برابر نه دی، دغه تناقض لا نور پسې څرګندیږي. د حضرت امام مهدی علیه السلام د پروګرام لومړیتوب د علم او پوهې خپروي او د انسانانو د ذهني و دل وړول دي. دا پروګرام به د حضرت د لومړي پروګرام وروسته اجرا شي. په دې معنی چې کله انسان له مشرکانه ننګونو راووزي، له تاغوته ډډه وکړي او د خدای له اطاعت پرته د بل چا اطاعت ونه کړي، د هغوی فکري وده به زیاته شي.
ګلونو اوریدونکو، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د امام مهدی علیه السلام په زمانه کې د علمي بدلون په اکله فرمایي: علم او پوها وویشت حرف ده، یعنی وویشت څنګه یا برخی لري. هغه څه چې پیغمبرانو خلقو ته راوړل تر دوو حرفو زیات نو، خو کله چې زموږ قائم ظهور وکړي هغه نور پنځه ویشت حرفونه به یې په خلقو کې خپاره کړي. د امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف په ټولنه کې به عقلانیت د خدای د منلو او اخلاق او تقوا ترڅنګ وي. مسلمان علم او ټکنالوژي چې د انسان لویه بریا ده، کله روغ عقل سره یو ځای شي نو هغه غمیز به ختم شي چې نن سبا د نړۍ په مختلفو سیمو کې رامنځته کیږي. د امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف په حکومت کې به علمی ترقی له معنوي او روحي تکامل سره یو ځای وي، چې د ترقی او پرمختګ وسایل د نااهل لاسته و نه لویږي. له اخلاقي تربیت سره یو ځای عقلاني وده یو داسې ټولنه رامنځته کوي چې د نړۍ د اداره کولو وړتیا لري. د امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف یو بل مهم حکومتي پروګرام له ظلم او ستم سره مبارزه او د عدل او انصاف ټینګول دي. د خدای رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: حتی که له دنیا یوازې یو ورځ پاتې وي، خدای به هغه دومره اوږده کړي چې زما له اهل بیتو یو کس راووزي او مځکه او عدل او انصاف ډکه کړي، لکه څنګه چې به له ظلم او زیاتي ډکه شوي وي.
قدرمن اوریدونکو پر دې اساس د ایمان یو ډیره مهمه برخه او مالی میوه عدل او انصاف دی. تر هغه وخته چې په ټولنه کې انصاف ټینګ نشي، د الهي پیغمبرانو ډیر هدفونه تحقق نه مومي. انبیا او اولیا راغلي دي چې انساني ټولنه د انصاف قایمولو ته وروبولي او د عدل په دودیدا سره ټولنه له احسان او ښېګڼو ډکېږي او د انسان دوستۍ او ورورولۍ او مینې محبت جرړې په خلکو کې پیاوړي کېږي. حضرت امام صادق علیه السلام په دې اړه فرمایي، په خدای قسم عدل به د خلکو کورونو ته یوسي لکه څنګه چې ساړه او ګرمي کورونو ته دننه ننوځي. د حضرت امام مهدی علیه السلام په ډېرې ټولنې کې له انسانانو سره مینه، تعاون او احسان به دومره پیاوړی وي چې د ټولنې وګړي به د یوې کورنۍ د غړو په شان وي.
د امام زمان علیه السلام په حکومت کې هر یو کس ته خپل حق ورکړل شي او هیڅوک د بل چا په حق تیری نشي کولای. د سلطه پالو او بدماشانو حکومت به د امام مهدی عجل الله په لاس نسکور کیږي او د قرآن د نور سورې د 55 آیت له مخې مؤمنان او صالحان به په مځکه کې واکمن کیږي. په هغه عادلانه نظام کې ټول انسانان د عادلانه قانون په وړاندې ودریږي او یوې خاصې ډلې یا پرګنې ته کوم خاص امتیاز او ویار نور کول کیږي. په حدیثونو او روایتونو کې هم راغلی دی چې د امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف په ایډال ټولنه کې د انسانانو د مادي ترقی او ود زمینه برابرېږي او مثبت اقتصادي هلې ځلې هم زیاتېږي. کله چې د انسانانو رابطه د عدل او نیکۍ په اساس ټینګه شي، د خدای نعمتونه او لورینې په خلکو راوریږي او ټولنیز او اقتصادي کړکیچونه ختمیږي او کمیږي. په دغه حالاتو کې به طبیعت او پنځون او فطرت انسان ته خپل پټ نعمتونه رابرسیره کوي او د خدای له نعمتونو د سمې استفادې زمینه به هم برابره شي. د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په دې اړه فرمایي، زما په امت کې به مهدی قیام وکړي، د هغه په زمانه کې به خلک داسې نعمتونو ته ورسیږي چې په هیڅ زمانه کې یې نه وي لیدلی او ځکه به خپل فصلونه نه پټوي.
قدرمن اوریدونکو، د حضرت امام مهدی علیه السلام د حکومت یو بل اصلي هدف په انسانانو کې د پراخ امنیت او آرامښت ټینګول دي. په دغه حکومت کې هیڅ چاته خطر او اندېښنه نه پیدا کیږي. فکری امنیت به په زړونو حکومت کوي. هغه څه چې د امام مهدی علیه السلام په ټولنه کې تحقق مومي، هماغه په قرآن کې د خدای تکرار کړي وعده ده چې د هر سړی یا ښځه نیک عمل وکړي په داسې حال کې چې مؤمن انسانان وي، خدای ورته د پاک او غوره ژوند زیره ورکوي. د حضرت امام مهدی علیه السلام په حکومت کې به د ایمان او نیک عمل پر اساس د انسانانو د پاک ژوند کتونکي وو. په دغه ټولنه کې به د تمې سرکښه دیو کنټرول شي او بخل او تنګ نظری به ختم شي. بی عدالتي او توکمیز توپیر به له منځه ولاړ شي او کینې به له ټولنې کډه وکړي. ناامنی به په امن بدل شي او له مینې او محبت سره یو ځای سوله ییزې اړیکې به په بشري ټولنې سیوری وغوړوي.
دا د خدای اراده ده چې د امام مهدی جل الله د حکومت په سیوري کې به د ختیځ او لویدیځ خلک را ټول شي او د کلتور او فرهنګ، اقتصاد او سیاست او نورو زمینو کې د توحید او عدل په سیوري کې په واقعي معنا نړیوالې دا تحقق او پرځایښت عمومي. د هغه نړۍ ده چې قرآن کریم یې موږ ته وعده راکړې ده. په رښتیا حتی دغه پاکې او لوړې ټولنې تصور هم د انسان لپاره په زړه پورې او خون بخښونکی دی. ای خدایه، په داسې زمانه کې چې د جهل او ځان منمۍ په وجه یو شمیر قدرت طلبه او باطل کسان له قرآن او د پیغمبر له سنتو په غلط تفسیر سره ځانونه په حق ګڼي او دا کار د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د زرګونو بېګناه او بې دفاع انسانانو د وژلو لپاره د یو مشروعیت او مجوز په توګه ګڼي، زموږ سترګې د خپل وروستي حجت په دیدار یخې کړه. هغه څه چې د حق او عدل رښتینی معیار دی او په راتللو سره به له ظالمانو، د مستضعفانو او کړېدلو کسانو غچ واخلي. د هغه ورځې په هیله چې د انسانانو سترګې د امام مهدي عجل الله تعالی فرجه شریف د هدایت پر رڼا روښانه شي او انسانیت د نړۍ د هغه لوی او بې سارې ژغورونکي د مشرۍ په برکت خپلو هیلو او ارمانونو ته ورسیږي انشاءالله.
وګور دن کو د حضرت امام مهدی علیہ السلام په حق له دغه ځنګړی پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو، هیله ده چې زموږ پروګرامونه مو خوښ شوي وي. د حضرت امام مهدی علیہ الصلات والسلام د نیکمرغه میلاد په مناسبت درته یو ځل بیا د مبارکۍ په ویلو او په دې دعا سره چې خدای پاک د هغه حضرت ظهور زر وکړي، تاسو نه اجازه غواړو. خدای مو مل او ملګری شه.
Thank you. Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.